ورکول کې دي او ذات ارزښت درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ذات راځو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار ته، په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې دی خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1215 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ساتسي د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوزا دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوزا وي څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوزا او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وسه یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس تویم. هیله د چینو ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتله سواتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستي ورځي وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل، نو انګلیسيان دې تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلې وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسيانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوز هم درنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وزي هم نسماوه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان رسیدلې وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدارنګه چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غني کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکي ته هم ځینې دندي وسپارلي چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستی وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلی و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودی او هر ډول ډلهییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دا پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې خلارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او همدغه مالیات یې ډېر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدې دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوره کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د لامل سو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړی د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کار شپ افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه ملنسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کول ورسته 3 کال واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلودین په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدي او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پچاهی په لومړي پړاو کې په مساوي څیر کې د رشکاره سو. د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګ د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګر سره وښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارک میاشت کې هم به وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نو موري په 1902 کال کې د سراج الملا ودین لقب وګټي او او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعزیه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوي دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د ده په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې. او په دغه ښوونځي کې نظریه او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو. او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېد چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي. او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنه او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وه. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ. او د 10 شپو او ورځو په موده کې یې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل. او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود. او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک سره یو ځای کړه او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو، په 1909 کال کې هند ته ولاړې. او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه را سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې مونې درنو او قدر مونږ زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچنی کوشانیانو په حق لده د چې د وکمنې څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنې لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق لول چې د کوشانی وکمنی سره ول وکمنی د سره ول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تنجازاده چې هغه کېدار نومیدې دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د وکمنی څخه ډیر وخت لانو تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبیله ولړیږي او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمې خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمې ته لجدوي او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د غندهارا پر سیمو باندې وکمن کیږي. د غندهارا او د کابل پر سیمو باندې وکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واک تر رسیدي او د چرواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاس راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاس راغلي دي او تر دې مهال پورې را رسیدلې دي. د هغه کوم چینی لیکنی یا مسکوکات چې لاس راغلي دي دغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوې دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده. او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخت جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. د ارمنستان یو مورخ په دغه حق له لیکلي دي دا چې موږ ویل دي ول بل سره ډیره جګړه کړې دي. نو په دغه دوه کلونو کې دي دوی ترمنځ یو ډیره سخت جګړه پیښیږي چې دغه سخت جګړې په پایله کې بریا کې دریانو ته رسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د وکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهال باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې و چې بیا د کیدار د کیدارا د بنې څخه وروسته د هغه بل سوی چې پیرو نومیدی هغه وخت رسیږي. او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمنۍ کوي او د هغه د واکمنۍ د سپین زور څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن وخت رسیږي چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د یفتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم لمنځه وړي.
راځو د یفتالیان امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمېر بودایي ودانۍ چې دي هغه د منځه وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي، چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 416 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنې بهرمګور پر مرو او برغاب باندې حمله کوي. مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 418 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالي واکمنانو سره د جګړې لاره نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنګ کوي، خو دا وارې بیا یفتالي واکمن اخشنور ساساني فیروز ته ډېره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چې دی ژوندی پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوو کولونو لپاره بیا یفتالي واکمن ته په ډېرو ماریو ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غشتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او د واک ولري، نو دی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکړي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیری مالیه ورکړي او په دې ډول سره دی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانه دی چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي. د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څه ناڅه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمني کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپله واکمني د هند تر مرکزي سیمو پورې رسوي او په 502 میلادي کال کې بیا د مړ کیږي، چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهرکولا هم 542 کال کې مړ کیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالی په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلیږي. یعنې کله چې یفتالی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ ته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلیږي او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسیږي، دغه دوره واک ته رسیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مدلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري او په دغه اتمې میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلیږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسی وزه تر از ده چې د افغانستان سیاسی اوزا په د اسلام د ظهور پر مهال سره ولوه افغانستان د سیاسی په لور د اسلام د سپیشل دین د ترګندیدو یا خبرېدو پر مهال باندې ډیر ګډوډ حالت درلود یعنی مخکې لدی چې اسلام راسی او اسلام خپور سی په افغانستان کې سیاسی اوزا په افغانستان کې ډیر ګډوډ و دی خو په ختیځ کې د ګوپتا په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمن امپراتوري شتون درلود د بلې خوا بیا مرکزی غشتلې ادارې هم شتون نه درلود چې دا بیا د سیمیزو حکومتونو لپاره زمينه برابر سو چې سیمیزو حکومتونه رامنځته سي یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلود په لویدیځ کې ساسانیان یو مرکزی قوي اداره شتون نه درلود په افغانستان کې چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل شوی و او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د وزنګړي پاتچا د خوای اداره کېدل یعنی مرکزی حکومت شتون نه درلود زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنی څخه و چې د کابلی د کابل شاهانو سره شی اړیکې درلودې په غزنی او زابل کې دوی وکمنې درلود او همدارنګه نوري کورنی لکه د بامیان شیران په کابل کې کابل شاهان او د سنور وکمنې درلود دا سډیر سیمیز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودي چې دا د لامل څو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد سره ډول و دغه ځای دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیده درلودې یعنی د یو دین پیروان نه وزر دشتی دین د برخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیسته و یعنی زر دشتی او بودایي دین دلته رواج درلود په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلود په دې سربېره ځین نور دینونه هم افغانستان کې شتون درلود د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم د ښکار کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلود او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلود نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلودي چې د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدی او وستایي تصحیب لوی برخه تشکیلوله یعنی ویدی او وستایي تهذیبونه شتون درلود د همدې عمله هیڅ عادي او ورستپاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې برې پیدا کړي هغه یو شمیر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللی و او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدی او یو نوی شکل ځان ته غوره کوي په هغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان بختلی او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي او لنډه دا چې د اومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر وو هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په شپږ سوه یو پنځوسم زیږدیز کال کې ماته خوري او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي او د هجري قمري په دوه ویشتم کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي دا چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ ولارسي او د مسلمانانو فاتح اسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي تر څو دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعدوي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شي چری
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم چی پر هوش پکلک.